السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې درې الوتکې چارتر کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبره کړې چې ویلي دي دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیا لپاره نیول کیږي، خو دا نه دي ویل شوي چې دا به څه ډول الوتکې وي او له کوم هیواد یا شرکت چارتر اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي اوکراین په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخ، ځکه دی چې متحدو ایالاتونو په کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې پای ته رسولو لپاره یو لانجمن پلان ومني. زلنسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د له لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ ولس ته په ویډیوي وینا کې وویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنګټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنګ د ختمولو لپاره زلنسکي ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زلنسکي وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونه وړاندیز وکړي. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې طرح ملاتړ کړی دی. د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلانونو د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شي جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیې، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانوئل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو نریندرا مودی او لی کیانګ په غونډه کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د جی شل په غونډه کې مشرانو باندې غږ وکړ چې د خپل نفوذ او غږ څخه په استفادې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره چې ډېر مرګ ژوبله لري او د تخریب او نړیوالې بې ثباتۍ سبب کیږي کار واخلي. او ایرانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د هیواد په شمال کې د ځنګلونو د اور د مړکولو لپاره بهرنۍ مرسته غوښتي. د کاسپیان سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 تر 50 میلیونه کلونه عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا د ایران دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې هغه اور چې د نومبر میاشتې پیل کې په دغه ځنګل کې لګیدلی وو او مړ کړل شوی وو، د نومبر په 15مه بیرته بل شوی دی.
ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه یې نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته راګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي ټلویزیون کې یوه ښځینه ویاده ده، وایي د ټلویزیوني خپرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است و قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کلا چی استودیو ته ننوزه او ټاکل شوی وی چې خبرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي، او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل
فتوا د افغانستان سخت زیر کنسور است، سخت زیر کنترول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی تر راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم غوړو له میرمن مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، لږه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزو ته نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونه د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی، ازادي راډیو ته وویل
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي، او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلې هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی، او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. تک چې هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان در اسلامی امارات در اطلاعات و کلتور وزارت در دل پارچه په حیوات که در رسانه و در ملاتر سکتوری آدرس بلل کی گی حسد که وی چه در حیوات در اطلاع رسانه پا برخه که مستمر او گتوره حسی ولری. رسانه باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونه دوهم ملمه هم د افغانستان یو بخوانی مخکخ نطاق او د خبرونو چلون کوي دی چې په څو شیبو کې به له خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو، مدقق صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي او اوریدونکو ته که ستړې مشي وایي مهرباني وکړي، بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب، تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غږ اوري، خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 1 لکه تاسو چې ویلې د تلویزیون نړیواله ورځ ده، نو دغه ورځې په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د ټلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له ټلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنیو ورځو کې به یې نه وئ، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د ټلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه یې زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنې د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د ټلویزیون د خپرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د ټلویزیون شبکه یې فعاله کړله. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته ووایاست چې څه وخت د ټلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د ټلویزیون تاریخ هم راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1923 کال په ملي راډیو تلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 40 کال کېږي چې له وطنه مهاجر شوم. تقریبا په ډیرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پایلو کې کار. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایس مقرر شولم، وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پایس باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه، بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه تقریبا 12 کاله رئیس ومه، بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون ته راستو تقل شد، په هغه وختو کې تاسو یاده کړه واقعا زه نه ومه، او صرف هغه وختونه راپه زړه کېږي ماته. په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 کاله وروسته سل کلنه کېږي، او تلویزیون هم وڅلوېښت کاله فقال پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا له کومې ورځې پیل شوی، یعنی خپرونې په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1955 کال د شهید سردار داود خان په وخت کې د تلویزیون یعنی تعداد کوي مخکې خودل شوی. خو د 1955 کال یعنی تقریبا د دلوې هوت میاشت چې باید د تلویزیون افتتاح شي، نو شهید سردار داود خان په وخت کې آماده شوي ټول وسایل. بیا په افغانستان کې انقلاب وو، 1955 کال انقلاب، د ثور په اوومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نورمحمد ترکی له خوا نه، او اصلا آماده شوی د سردار داود خان په وخت کې. دغه خپله هغه کومه تاریخچه تلویزیون کې ده، دغه ارمانونه یې عمل ته وو، او خپله د شهید سردار داود خان لوی انجینر خالد چې د ډېرو تکړه انجینرانو نه وو چې هغه تاسو یاده کړه جاپان ته هم تللی وو، نور په بهر کې نور هم انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 1955 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق صاحب، ما دا پوښتنه کوله چې د دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغو تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته ووایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې، تاسو وروسته له راډیو تلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون کارکونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل. 1950 کال وینه تقریبا 13 کال وروسته تاسو له دوی سره له ملي رادیو تلویزیون سره یو ځای شولئ. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسان وو، کوم هیوادونو ته ولاړل، او د تلویزیون لومړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړې هیواد ته، او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داود خان په وخت کې. بله مهرباني.
دغه تلویزیون همکاران البته خپل رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله، نو له هغه جن هغه محصلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللي وو. په همزمان په همدې وخت کې د جاپان له خوانه د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوګانې د جاپان له خوانه جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو له خوانه. نو دوی ته کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کادرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشراتو، بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې، یعنی لومړنۍ سندره هم د استاد ارمان له خوانه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندانو په خولې ته استاد ارمان راغلی او لایف یو سندره یې لیوه، یا داسې نور سندرغاړي په وخت کې خبرو د خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه وسوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم د پلاټ فرهنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپل مسؤولین له خوانه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت ستاسو په یادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خبرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډېرو ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیغنه ته کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه د افغانستان رادیو سره سهار له 6 بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل. دغه وخت تقاضا دا وه، او د وخت یعنی د مقامات لخوانه تصمیونی ول چې ولایتو کې، نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړه سولې ورخته د تلویزیون. البته رادیو په وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو تر روسې پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون. لغه وخت پورې چې ما ترقره کار کوو تم څه، نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایتونو کې لري، او ورو ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات پرې لیکول.
د تلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ثور له انقلاب نه وروسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي وو د سردار داود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژیګانې راغله، او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونې د رادیو افغانستان څه ډول وي، آیا دغه ګوندی تبلیغاتو یو مهمه برخه د خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې بتاتم د تلویزیون لیدونکي او د رادیو اوریدونکي وي په افغانستان کې، بلکې په ټول دنیا کې وي. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي، لومړنۍ تاثیر په رادیو او تلویزیونی، لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې اوسوله، لومړی اسلام وطن جار له دې رادیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو، او د داود خان د هغوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړل، او په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي. یا وروسته ببرک کارمل ته حتی له تاجکستانه کله چې افغانستان ته لا نه راغلی، له تاجکستانه یې د افغانستان د خپل مشري اعلان کړله. کله چې حفیظ الله امین یعنی په حق ورسېدو مړې کړ، بیا نو خپله ببرک کارمل. نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټول رژیمونو راوروسته په افغانستان کې کورسته مجاهدین راغلل، که بیا طالبانو، که بیا د جمهوریت دوران کې و، د جمهوریت خو بیا لږ څه تفاوت ډېر راغلی و. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق دیموکراتي ګوند د خلق پرچم ډلې و دو، هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور، یعنی و هغه کوم معلومات چې ما سره شته په نشراتو کې، حتی کله کله په سندرو کې هم کېدی چې د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو او تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم، تاثیرات
لري، یعنی مقصد ستاسو دولتي رسنۍ دی؟
بله بله، دولتي.
خب دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی د هغو د واکمنۍ دوه کاله تیر و. په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانۍ خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره یې توپیر څومره و؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی و، او که ډېر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډېر و. په تلویزیون کې مجاهدین سراغ لاله کرچې میرمنو خبرونه ویلې، د میرمنو تلویزیونی پروګرامونه ویلې، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوسې داخلي جګړه شروع شوله. په تاثیرات ټول هماغه جهادي مخکې مې څه یاده کړله، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې، او د مجاهدینو کوم څه چې غوښتل د هغوی په طبیعت باندې، هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې دیارله سوایم او شپیتم کلونو کې نشرېدلې، ډېرې خپرونې له منځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. هغوی مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل، او ټول مسؤولین هم د مجاهدینو لخوا نه مقررېدل، او د هغوی خاص سانسور کې و د مجاهدینو لخوا نه هم طبعا تاثیرات وو په تلویزیون باندې. بیا کورنۍ جګړه شوله، وروسته نشرات دستګاه د ګلبدین حکمتیار لخوا نه، او کله چې کابل کې جګړه وشوله نو احمدشاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې په راکټو ایستلې، هغو به کابل ایسته، بیا نو څه ځینې دزغاوې له منځه ولاړلې، بیا نشرات هم تل په وخت کې.
په دغه وخت کې چې د کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد د افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون ثقل صاحب خپله ادارات یا مثلا آرکیف او استدیوګانې دغه ټولې کومه صدمه ورته رسېدلې، صرف د هغوی توجه دا واسه مکمل، یعنی کله چې جنبی سلیلی ده جنرال دوستم لخوانه چې گلبدین حکمتیار سره یو ځای شو، هغوی تیاری په لاس کې درلودلې، نو دوی فقط غوښتل چې پولیسرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لیږدونکي دستګاه یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې، دوی ټوله توجه دا واسه فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ چې نور نشرات حتی کېږي. عامه چې وسل چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل، دوی فکر کاوه زیات ټول شیان بنده تلویزیون په انتن باندې دي، او انتن او لګلو نه زغاوي تقریبا ټول له منځه وړي. اته را وروسته د طالبان چې سقوط کړل، په د جمهوریت نوې چې کړی تا په راتګ سره بیا هم امریکایانو آینه کارو کې د تلویزیون غار کولی چرتي کې د راډیو تلویزیون د زغاوي د بمبار کړل، نو دا کار ټول کړی دی. افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدینا مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند او هغه د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده ترې کوله، د جمهوریت په وخت کې یو څه بی پرې شوې خبرونه د راډیو تلویزیون، او کبل کوم توپیر ستاسو هدف دی؟
یو څه کله ته د جمهوریت یعنی د کرزی صاحب راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو هماغه ډلو له تاثیرات درلودل په تلویزیون باندې، یو کال دوه کاله هغوی تقریبا مسؤولین هم ټول هماغه پخواني مجاهدینو، خو وروسته وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپله په تلویزیون کې د مسؤولینو له تبدیلي سره ورو ورو حالت نظام قانونمند کېده، دغه تاثیرات کم شول، خو بیا وروسته په تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساته شولې. د اروپا او امریکا او ټول قارو کې د ساتلایت د ځوال خپل لیدل کېدلې، په نشراتو ته ډېره توجه وشوله. نو په هغه مهال زموږ کارمندان ډېر بهر ته لاړل د ترینینګ لپاره، هلته وروزل شول. په افغانستان کې ټولو کلو کې ډېره توجه رسنیو ته کېدله، چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیون هم، اگر چې خصوصي تلویزیون هم جوړ شول، په برخه کې د خصوصي تلویزیون هم ډېر پرمختګ وکړ، خو ملي تلویزیون کې هم بیا ډېر پرمختګ راغی. لکه د استودیوګانو، زموږ استودیوګانو ټولې ډیجیټل شولې په دی شکل سره. په وروسته کې
په دې باندې زه وروسته پوښتنه کوم چې استودیوګانې څومره متحول شوې او امکانات څومره متحول شول، څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1956 کال کې جوړ شوی و، او بیا وروسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویلې چې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له راتلو سره، یعنی د جمهوریت د پیل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې، لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاوه. ما ته یاد دي چې یو یا دوه وارې حتی د ټلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله، او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته، او دا پیښه څه ډول وه؟
هغه وخت کې په کله چې څو ساعت زما سترګو لیدلی حال ده، یو خو یو حقیقت په کله چې ما له یاده ونه وځي چې کله چې په افغانستان کې د 1950 کال یو هغه د نظام غوښتنه و، څو پالیسي چې هغه وه. لیکن په د راډیو تلویزیون کوم خپرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم، یو دقت واقعا کارمندان دغه وخت ډېر ښه، یعنی قلم یې درلود، مطالب یې ښه کول، او دقت هم په سندرو کې، هم په خپرونو کې، هم په خبرو کې، ټول ښه. دغه وخت له کارمندانو باید یعنی موږ هغو کو چې سترګې پټې نه شي، دقت د مسالې ته د خپرونو عقبه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید چک شي. دغه نه باید سترګې پټې نه شي. مال اولیادونه وته پخواني کارمندان که څوک بهر کې دي که دننه دي، د راډیو تلویزیون خپرونې ډېر غټ کیفیت درلوده. یو څه د خاطراتو د ویلې، کله چې زما راپوزي کېږي، زه په صبح خیر افغانستان نه، ګوډ مارنینګ افغانستان یو خپرونه وه چې د افغانستان راډیو نه ترېدله. کله چې الحضرت محمد ظاهر شاه افغانستان ته راغی، نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور و، معاون ایزدیار صاحب و، وروسته ثنا مجلس مرستیال و، نو دوی هغه سانسور چې ما ویلې، کله چې الحضرت ظاهر شاه په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې، قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرونو نشره قطع شولې، او دغه هغه وینا نه پرېښودله چې باید نشر شي. یا وروسته هم په ډېرو مسایلو کې د خپله سرجي صاحبه ماته ډېر فلات بازانه کې نه کېده، یا د استاد فرهنګ د وزیر ماته زور نه پرې رسېده.
دا اوبخې قصدي عمدي دوی د دې خبرو مخه ونیوله، او که تخنیکي مشکل و ستونزه
نه نه په وخت کې داسې دار نه و چې الحضرت ظاهر شاه راغلی ده او دلته به هغه ته واک ورکول کېږي. او شاید همدې چې وم په هغه وخت کې تاسو هم قابل کې ازادي راډیو کې فکر کوم مسئولیت درلود، نو نه پرېږدم په هغه وخت ازادي راډیو به جوړ شوې که نه. دا قصدي و، دا شی قصدي و، یعنې دغه نظام د خپل ټولو مجاهدینو همدا دار و چې ظاهر شاه بیا واک هغه ته ونه رسېږي، او هغه سره دا مسایل د هغه لخوا نه قصدي و. د خپله کله خبر موږ جوړ شوی، خبر مایلې هغه خبر اته خبرې واخیستل شو، دا خبر باید نه خدمت کړي. نو دا تاثیرات د غلفانه
ښه. بیا خاطرات تاسو بیانوله، تاسو خپل خاطره بیانوله، زه به البته بیا وروسته درته وایم چې په ورځو کې ازادي راډیو په کوم ځای کې و. مهرباني وکړئ.
نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم د دغه راډیو تلویزیون باندې مکمل واخو،
او محاصره د راډیو تلویزیون هم پیښه شوه، چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه، بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو ټلویزیون
محاصره مشکل دا اوسه هغه غلام حسن حضرتی ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرره وي لغه سره مخالفت او په هغه محل هغه سید مخدوم رهین د فرنګ وزیر نو دغه لخوان اولین رئیس او رئیس رادیو هغه حضرتی سره مقرره دی او لغه سره مخالفت پیدا شو نه پر خود ثغراسي خود را ورسته د هغه راغ خپل توکي اشغال کړل او بیا حفیظ منصور هم له دندې نه ایستو ورو نور هم په تلویزیون کې درې څلور کاله وروسته د حالات نورمال شو نو د اصلاح اداري کمیشن لخوا نه بسونه اعلانېدل او هر څوک راتلل مقررېدل.
مننه مدقق صاحب، زه فقط په لنډه غواړم چې یادونه وکړم چې په دغه ورځو کې چې دا پیښې کېدلې او تاسو یادونه کوئ، یعنی د جمهوري نظام د پیل په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو خبرونه درلودې، د ازادي راډیو دفتر په کابل کې فعال شو، د 2002 کال د جنوري په دیرشمه نیټه د ازادي راډیو لومړنۍ خبرونه پیل شوې او زه شخصا هلته ومه د خبرونو له پیل سره سم. مننه چې دا مو را یاده کړه مدقق صاحب. د خبرونه بل میلمه جان سمویل خبرې مو کولې،
ما ته راغلی چې تکل صاحب ځکه ستاسو ازادي راډیو فکر کوم کو مصطفی سره یې تر باسان سره
او بالکل د کابل او د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي راډیو لومړنی مرکزی دفتر او وروسته بیا دفتر بدل شو بل ځای ته لاړ. مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه میلمه عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس را سره دی او د شپه د افغانستان د ټلویزیون یو مخکخ ویاند او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم له خبرونه سره یو ځای شوی دی. زه ښه راغلاست ورته وایم. قلاتوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
جناب تکل صاحب، لومړی تاسو ته بیا تاسو د خبرونه قدرمن میلمه جناب مدقق صاحب او همدارنګ ټولو ګرانو محترم اولیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي د مینې او محبت سره ډک سلامونه او درناوی ورته وړاندې کوم. زه ستاسو په خدمت کې یم.
سلامت اوسئ، ښه شو چې راغلی خبرونه ته. قلاتوال صاحب، تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوئ؟ دا پوښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړې ده. دوی په 1940 کال کې له ملي راډیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی. اوریدونکي غواړي پوه شي چې تاسو څه وخت کار پیل کړ په ملي راډیو ټلویزیون کې.
تکل صاحب، ملي راډیو ټلویزیون کې مې په 1983 کال په اواخرو کې د هغې مینې او علاقې له مخې چې ورسره لرلمې له ازموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره عمل ته جذب شول او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه د تر ډېره وخته پورې، یعنی د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغه وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې.
مننه. هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړي وې قلاتوال صاحب، بیا مو هم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله؟
بله صاحب، او ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره مې لرله، یعنی له نطاقي ویندوی سره، نو هغه په تاسو به تر معلومه ده چې کله هلته څوک استخدامېدل نو هغه د یو معین مدد ماش په مقابل کې به دنده ترسره کوله. ولې ما یادونه ورته وکړه چې زه ماش نه غواړم، قانون نه هم په دوه ځای کې څوک ماش نه شي اخیستلی. دا د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې یو ماده وه، د هغې پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدل د سهار له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې، یعنی تقریبا 8-9 کاله مې دا خبرونه وچلوله او په هغې کې مو هغه مختلفو برخو کې، یعنی د خبرونې د روحیې مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدله موږ ته په هماغه شکل باندې مو دنده سرته ورسوله.
په 1980 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوئ. مخکم له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبرې وکړې. مدقق صاحب یادونه وکړه چې پخوا ډېر کار جدی و یعنی د تلویزیون خبرونه ته په جدی نظر کتل کېدل، غلطیو ته اجازه نه ورکول کېده، کاری اشتباهاتو ته، تخنیکی اشتباهاتو ته تر ډیره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاونه کنټرولېدل او د نشر نه وروسته د کنټرول مرحله هم و. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوئ قلاتوال صاحب، چې تاسو لومړی کار پیل که او د نطاق په توګه هغه وخت د نطاق ورته ویل خو ویندویانو د راډیو او د تلویزیون، نو په تلویزیون کې چې تاسو لومړی ځل ویندوی کوله، خبرونه مې وویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریانې چې مخکې مو دقیق صاحب یادونه وکړه، هغه څنګه وې؟ دغه راته بیان کوي
جناب تکل صاحب. تاسو بهتره معلومه ده چې په هغو وختونو کې، یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چک کېدل، او هلته د مدیریت د بررسۍ د راډیو ټلویزیون وو چې هغو به ډېر په دقیقې بڼه باندې اته یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو، او هغه به تر د هنر و ادبیاتو همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تېرېدو، یعنی یو جامع او هر اړخیز څه خپرېدل. ولې له پته مرغه اوس چې کله کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو، خپرونې ګورو، معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته، ډېر امادګي به مو ورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی، او موږ ته به استادانو ویل چې خبر د دولت یو امانت دی، او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کړي، نو په هغې بنا باندې به مو دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسایل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي چې خپل احساسات پکې دخیل کړي، په اعلامیه، ابلاغیه او دېته نورو. خو لنډه دا درته وایم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندویي معیاري شکل باندې په ډېر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدل، او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدل، هغوی هم قبلول. نو موږ همدغه څه همیش په نظر کې نیولي بم وو، او په همدغه معیار باندې مخکې تللو، او چې یو موضوع کې به چې یو وړه اشتباه به هم وسول، همدغه وړه اشتباه به هم په راډیو کې یو خپرونه وه چې دې د کجا او درختا د کجا، کله چیرته
دا د پروګرام نوم وو،
دا نوم وو. هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، او هغه به بیا د همغې خپرونې پروډیوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول، او بیا به یې خپرول، ټولو ته به خپرول. نو هغه نطاق به هم دې ته اړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره جمله چې د خپل مخرج نه ووځي د هغې معنا هم تغییر کوي، او په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول د هغې د تصحیح او اصلاح دپاره. همدا خپرونه به چې ډېر مینهوال یم لرل، او ډېرو به اورېدله، چې کله به په اونۍ کې هغه ټایم او وخت به را ورسېده، او لیدونکي به ورته منتظر او په تمه ناست وو، او هغه به یې اورېدل، او نطاق به هم چې کله واورېده هغه به هم حیران پاتې شو چې ما څه ویلي دي. نو په همدغه شکل باندې دا خپرونې روانې وې، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو چې د راډیو افغانستان په نوم باندې وو، یو ټلویزیون چې د ملي راډیو ټلویزیون په نوم باندې وو. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزې، همدغه لیکلې بڼه، او همدغه غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آګاه او وپوهېږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس او خپل خلک د نړۍ په هر ګوټو کنار کې خبروي. نو په لحاظه رسنیو ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای، ولې هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډېر دقیق اوسېږي. یو جمله، یو کلمه په سرسري توګه باندې ووایي، نو اورېدونکي او لیدونکي هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهېږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اورېدونکي او لیدونکي باید زیات ولري، هغوی باید دغه ټکی ته ځانګړی پاملرنه وکړي.
مننه. کلن را ته وایست چې
مهرباني
مدقق صاحب، زه تاسو ته دا اوس درتلم. مهرباني.
نه نه، ما دا اوس خلاطوال صاحب اول سلامونه تاسو ته ورسیږي. خلاطوال صاحب له نیکه مرز په وطن په هیواد کې اوسي او نن هم چیرې سفر تللی ده. نو تکل صاحب، ما دا کول چې خلاطوال صاحب نه پوښتنه وکړه، دا د خپرونه ویلې موږ ډېر خاطرات لرو، دا د غلطیانو چې د دریزه به ورونه خبر ده. راځي پروګرام د خودمانی کاغذ کې نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، خو خلاطوال صاحب موږ دا د ناطافانو چې کله غلطیانې کړي یا نور، او خلاطوال صاحب ډېر نمونې ورسره د همکارانو
بالکل راته ودی وای. دا زما خپل په نیت کې و چې همدغه مسله باندې مخصن د ادبیاتو د احساساتو مسله چې مخکې قلاتوال صاحب یاده کړه، په همدې مسله ما غوښتل چې یو خلنډ دا راته ووایي چې د ادبیات د یو خبر مخکې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤولو کسانو لخوا، او که د ویندوی یا نطق په خپل خوخه هغه کولای شوی چې بدل کی، یو بداره ته وایست، او بیا به دواړه مدقق صاحب هم تاسو او هم قلاتوال صاحب را ته وایست چې څه ګلان مو کرلی وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاتوال صاحب یادونه وکړه په دې درخت د کجاو درخت او کجا کې.
زه جواب وایم صاحب.
قلاتوال صاحب لمړی تاسو او بیا مدقق صاحب.
تکل صاحب، زه به صرف وړاندې مونه د پوځي پریډ، یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پوځي پریډ اجرا کېده، نو په هغه کې زمونږ یو قدرمنه خور لیلما احمدي، اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده، د یو څو ولوسل دغه ډی سی توپونه چې کله را نږدې سول کانال ته نطاق انانس ورکو چې دغه توپونه غنویت ته توپونه به دغه کوو، چې نو دی د ډی سی پایواز باندې سی ډی ویل دغه سی ډی دغه دی توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخنه په ډیر خاص عسکري نظم سره تیریږي. ما چې کله دی انانس ورکې به موږ مل دا تاسو ویلې و نه دا خبره کله کوره سره، او دا خبرونه بیا د شپې بیرته تکرار خبرېدل. کله چې د شپې تکرار خبرسوله، نو ما ټلیفون ورته کومال څنګه ودی سی او کسي دی وای وو لا سی دی می ویډیو.
نو تاسو هم پدې پرېډونو کې تاسو هم ویندوی کوله قلاتوال صاحب.
bale 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 وو دا پوځي پرېډونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر صاحب دی یاد په خیر دی، خو نه به یو خاص غاغو چې ټول به په غورځنګ راوستل.
او هم سنگر نیازی صاحب هم کنه،
او نیازی صاحب دی یاد په خیر وی. نو حال او اول سره لرو، اوس فکر کوم په نړۍ کې د پاریس کې دی، نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي. نو دې ته ورته جناب تکل صاحب دی دغه سي اشتباهات، یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې هغه باندې اوس مکس وکم او هغه یادونه وکم. نو حق د خوله ده تیروزی پکې کې
خو راځي له مدقق صاحب نه واورو چې د دې څه په یاد دي.
راجو کی کار پیل کڑی میں راجو کی راغت تجارتی لانو نہ فوکی لانو نہ جلدی بانا نہ کرے دل میں یو دیر سام دلو دو مگ باندھے ڈیر یعنی کوئی دا سم یوراج فوکی لانا لائف راشن مانو رے لانو یہ لے دا اعلان نه وی راول اغم قلمی او په غاښ ټایپ ټایپ دل نه نو اعلان می ویل دا اعلان ویل چې کتلن په لوجی کې رښتاو د زابې ورونه څوک پړو اجي مسکو زادای هغه طاقت کې دل یو نو زه چې ورته اجي مسکو ما غوښتل مل دا اجي مسکو زادي د مړل لپاره له دوستان خبر ورکړي.
خدای دې اعلان خلاص، خدای دې وبخي.
کلکو اربا د دوستان راغلو د جنجال او کسي ترور از موږ نوم دی اجي مسکو یې لیدای کړی دی. یعنی موږ یو بل همکار قلاتوال صاحب نه په نومې ملیاره سره ستاو کومره د فوتي اعلان کېلی و چې هلته نه ستاو پر اعلان مستقیم ورته راوړی چې په اعلان کې نه ستاو نسبت وفات بریدګی افغان نو دوی زاره کېدلی ده چې ویلي و چې نسبت وفات بریدګی افغان نو بریدګی
جالبې کیسې دي. دا په ټولو رسنیو کې دا صحوي کېږي.
نو سمې صحیح دي، موږ همکار دغه اعلان راغلی دغه اعلان کېلی د هغه سړي د تره زوی مړو نو دوی لکه نسبت فلاني مثلا حمیدالله اسدالله استران ماما هغه استران کاکا و یو سری پسران ماما و یا پسران کاکا اگه سری نو ده خاطرات پس آزادی را دیکیم ده همکاران ملی را ری بلی
او مونگ لرو ده اگه پروگرام مونگ هم در لو ده ام دغه سیو پروگرام چې مخکې یادونه وشوه چې د درختو د کجاو درختو کجا چې قلطوال سی یادونه وکړه ام دغه سیو پروگرام موږ د خپل سهو او غلطي هم جوړ کړو
نو وسکل ته بیا د خپل هوا یا د همکارانو د یو خاطره وای
زبط سوایم لما زب خپل خاطره یو ورځ درته وایم چې ناڅاپه کله چې می خبرونه ویلې په خبرونو کې مخکې له دې چې سلام وایم کله کله تاسو به مې احساس کړی وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي نو مخکې له دې چې د خپل سلام وړاندې کړم له سلام سره سم ماته ټوخی راغی د سلام په ځای هغه ټوخی راووت دا یو مثال دی که نه مثلا زمونږ یو بل یوه همکاره وه یو وخت هغې زمونږ هغه وخت د ناټو عملیاتو په افغانستان کې نو مخکې له دې چې زمونږ خبریال ته ووایي چې آقای احمد یا محمود همغه زمونږ هر خبریال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته یې لاړ شم نو د دې په ځای چې ووایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پېښه څنګه وه نو دې ورته ویل چې آقای ناټو دا پېښه څنګه وه دې خبریال ته ویل چې ښاغلی ناتو نو دا پېښې کېږي په راډیو ټلویزیون کې دا خبرې معمولی دي انسانان یو او انسانانو نه حتما سهوې هم کېږي او څومره چې البته ډېرې نه مګر سهوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی پروګرام لایف دی او پروګرام ثبت شوی نه دی چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست
بل خاطره دا ما یو وخت راډیو کې خبرونه ویلې خو نه معلومېږي تلویزیون وخت تلویزیون فعال ستونو تلویزیون ته دغه پرامپر نوی راغلی تقریبا وروسته قلطوال صاحب ته معلومه ده له یو کال دوه کاله وروسته پرامپر راغی نو کمره به خواش سر پورې وه د پرامپر کاغذ به نیوو یا خبرونه ویلې نو هغه وخت تاسو که اورېدلي د باختر اعظم نه خبر راسته هلته پیسې په خزامې ورکول کېدلې دا څومره حتی خبر به غټ وو هغه کارمندان خزامه اخیستل نو هغوی به مو خبر غټ کړو یعنې داسې کله کله وو چې موږ به یو متر دوه متر خبر به داسې لوستو به بیخي به پکې ستړي کړو نو زه تکل سر خبرونه راغلي وو خبرونه مې ویلې چې یو همکار هلته لاندې ورو راغی دا د خبر به تواجه لاغی ده ویل استفام یو خبر تم به اوس راورسېده کتل هم دغه دوه متره خبرې را تراولو نو نه پوهېږم چې دا دولس پنځلس صفې وو مخه وو دا یې راکړو وامې خېستو ما معنا شوه ارتفا مکه یو خبر تم اوس راورسېد نو دغه وخت د کرجي صاحب د ادارې یو کال تېر شوی فکر کوم که یو نیم کال وو نو تلویزیون هم په خپل کش کې وو او موږ نفاقانه به هم هغه کوو نو خبر مې واخېستې او ځان مې لاسته ور نه کړه خبر مې شروع کړ هغه وخت علي احمد جلالي وزیر د کورنۍ چارو وزیر و
بلکل
نو د کابینې غونډه خو وه ما خبر ویلې ده یوه ورقه خلاص شوه دومه شوه درېیمه شوله په دې کې تکل په دې وخت مې خبر ویلې د خبر هغه نقطه چېرته ایښې وه درسته ورکه شله نو سترګې مې بېخي وختم تورې چې دا خبر مې ویلې بېرته لاړمه نو بېرته تقریبا لس قطره بېرته پاس مې خېز کړی ده خبر مې بېرته له سره شروع کړی خو لیدونکې پوه نه شوم خبر مې دیدې راسم دل سره شروع کړ بېرته پرې راغلم هغه اصلي نقطې ته راورسېد ما لوک اصلي خبر خدل ته نو کله کله داسې کېدو ته
اوس چې په همدې
یو څه دې له یاده ووتل شیرزاد صاحب حنیف شیرزاد زمونږ یو ډېر تکړه ویان دی او ډېر همېشه خوله له خندا ډکه وي یو څه چې له یاده ووتل هغه دا و چې جالبه دا چې دی کله په چوکۍ باندې کېناست خبرونه یې لوستل چوکۍ ماته شوله لاندې ولوېده زه خو پرې پوه شولم چې د تخنیکي همکاران خو ډېر هوښیار وو کور یې ودان کمره یې عجل وړوله نو سبای مې چې له دغه نه پوښتنه وکړه د شیرزاد نه څه خبر ولا چوکۍ ماته شوله لاندې تر چوکۍ ولوېده مال خو سره چې کوه
لویدل خو په کمرا کې ښکارا نه شول اورېدونکي پوه نه شول
ډېر پوه نه شول
دوه کسان وه د بل وار و چې دای ولوېده
بله
بله ډیره زیاته مننه د خبرې پزړپورې شوې نور هم لدی پزړپورې خاطرو سره هغه وخت یو ټلویزیون په افغانستان کې مدقق صاحب قلطوال صاحب تاسو به حتما ډیر مشهور مو په افغانستان کې خلکو به ډیر پیژندلې اول مدقق صاحب تاسو
ولا قلطوال صاحب کلم په رادیو کې خبر نه ایلې نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخر دورې کې راغلم قلطوال صاحب په صدقه بار نو د موږ استادانو په جمله کې راځي نو کله چې په رادیو کې هم ځینې دیو کې چې مخامخ کېدل کوم غږ اورېدې نه کېدل څه مثلا خان دی خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت کې ما او خلاصوال صاحب او فرزا صاحب نازای صاحب او داسې خان دی جمیل مجاهد او عوالم نوستانی نور هم قرار هم خبر نه ایلی نو واقعا په وخت کې یو تلویزیون او موږ هم خلاصوال صاحب موږ ټول به د توجه د درېشتي او نکتایي دوه تم ډیره کوله نو خلکو کې ډیر واقعا چته د
خلکو بدرولې لاره کې او څه اضافه هغه در سره کاو یعنی چلند در سره کاو یو څه غوښتل چې تاسو توجه ورته وکړي
د خلکو له برکته دی غوې له خپل عصونه نه او دی غوې له تفیق نه نو bale را سایو مکل کل کن موږ یو ګروپ یو کله خپل سره ډیر نږدې دوست نه ورور مېره او ډیر نه یادې ګم نو کله کله بچته مل مسیاو تلاړو یا چته کوم پروګرام او ودستی بو خلق وړیره مینا کولا ول خلق نه ډیر اسمان دی
نو دا خښو چې خپل یو ډیر پخوانی ملګری سره دادې یو ځای شولې په دې پروګرام کې قلطوال صاحب تاسو خاطرې څه دي د خلکو چې خلکو پیژندلې په لار کې یا یو بل ته ورخودلې چې دا غدا یا ماغه دی رادیو ټلویزیون نطاق
زبې خپل ډیر په ځړ پوری خاطره درته بیان کوم چې دا مې پخوا هم یو ځلې یاد کړو زه له خار نه جلو دی موټر ته ناستوم پولی محمد خان ته ورسېدلم دی اسات میاشتو عوام ډیره ګرمه و دا پلاته نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن ولاړ و یو ماشوم په غی کې وسره خړېلې ما چورتو کتل خو هغه پلرنې اتفاده تاسو به طرف یېږي کنه مال چې کزما اولاد اصل مرته ولاړ و سیږي مو مال موټر مې اوته ودرو نو ورته مې ویل مال هغه طرف میکرانی چار میری ما طرف میکرین میریم گفا راپورت سو صاحب دا خاوند مخې چوری کې کېنسته دا میرمن چادری سر و دا شاته کېنستله نو یو ځل دا څنګه غاړه ته وګړه کړې کتل بیا وکتل دی وخت دا مصلح ته نه رسیده په دغه منطقه کې اخیری پختن لمانه وکړه وای ورور ډیر مې چیرته دلې بخنه غواړم نو څه شته دلې پدې وای چیرته مې دلې مال کوم شو دی په خپل کور کې دلې یو ورې سړی پښینې شو امیر په دې ولدا قلطوال د تلویزیون نتا ودای و څورته وای وای خسو چې ودی ویل کنه دا چې بده کنځامې خو ته غلې وای
مدخ صاحب تاسو داسې حالات سره نه مخ شوي کله
نه والا د خلکو پوښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او بکې د پروګرام ډېر راغنه چې مثلا ما نه پوښتنه کوله بازار کې چې لیدلې مې او بکې ورور چې مې لیدلې ډېر یا به لسی د لیبره ته د ورونه لسی دا ورکو هم دې دیدم نو ما به تر کړه کوله ملاتمن د لیباس دې وایي یا غره ته کتل چې دې لیباس کې ځي دې یو هم ورسته ته له مال تلویزیون کې خبرونه وایم او ډیر وازواله ډیر مینا را سره کړی دا مشه دی وی چې څه کو نو دی راته ونی او مخاطرات دې دي تاسو
مننه ډیر زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې یو په زړه پورې خاطرې مو اوریدې زمونږ د دوه خغلو ملمنو مګر زه غواړم یو بل پښتنه هم تاسو سره مطرح کړم له دوه خغلو ملمنو سره تیاتر و یا وخت سلګونه کلونه یا څو پیړۍ تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې واکمنی کوله او خلک به د تیاتر د نندارو لیدو ته تلل په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلود بیا وروسته لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت داسې راکم که بیا چې کله تلویزیون راغی د سینما اهمیت راکم که اوس ټولنیزو شبکو تر یو حده پورې د تلویزیون د خبرونو اهمیت کم کړی وي که به نه یې کم کړی زه نه پوهیږم ولې مونږ وینو چې ډیر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي ویډیوګانې ګوري د ټولنیزو شبکو باندې غواړم له تاسو دواړو ښاغلو نه د دغه بدلون په باب پوښتنه وکم لومړی مدقق صاحب له تاسو نه
تقل صاحب یو موضوع لیکم د خواله رسنۍ لکه فیسبوک ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې
د تاثیرات په تلویزیون باندې کړي. اگر چې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هماغه اهمیت شته که زه اوس په بهر کې یم یا په افغانستان کې حالات اوس بل ځای ده، ډېر تفریحي پروګرامونه نشته، خو تاثیرات یې ثابت کړي، ځکه یو موبایل ده او موبایل د سره ده او انټرنیټ لري، په هر ځای کې آسان هم خبر لیدی شي، موسیقي اورېدی شي. د تاثیرات په تلویزیون کړي، خو زیاتره په کورني ماحول کې چې ګورم بیا سړی بیا هم تلویزیون ګوري، نو طبعا دې په دغه راوروسته کلونو کې دغه تاثیرات کړي دي. شکل صفحه مې په راډیو په اورېدونکو باندې کړي، هم تلویزیون باندې، خو بیا هم د خلکو اعتماد چې شته تر هغه اندازې پورې، ځکه دا ښایي زما په نظر صحیح ده. خواله رسنیو سوشل میډیا دم کله کله هر څه یو نوې پدیده ډېر راشي، او تاثیرات منفي تاثیرات هم لري، مثبت تاثیرات هم لري. خو
قلاتوال صاحب، تاسو لطفا کلان جواب راکړئ چې بیا زه دا د تخنیکي بدلون د استودیوګانو د تلویزیون د استودیوګانو د امکاناتو د تلویزیونی کمرو د دې هم لنډ لنډ له تاسو دواړو ښاغلو نه غواړم چې خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس دا د لومړی موضوع په باب
وقت هم ستاسو خبره ډېره سمه ده. په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړه ده چې تیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې، یو څه چې اوس رسنۍ یو اندازه خلک ستړي کړي دي، هغه دا ده چې خبرونه هم سیاسي دي، اوس نظرونه هم سیاسي دي، او متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خپاره کړل چې هغه خپل پرستیج او توریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړي، په هغې بنا باندې هم خلک اوس دومره زیات توجه نه کوي ورته، پاملرنه یې چندانې نه، او ډېر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي. حتی د مړینې اعلانونه چې پخوا به د راډیو د لارې خپرېدل، اوس هغه هم په فیسبوک د لارې نه، د نورو وسایلو د لارې نه خپرېږي، نو دا پخپله لیدونکي او اورېدونکي کموي. نو اوس زیاته توجه همدغه ټکټ ته، د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی، او زیات لیدونکي او اورېدونکي او خبرونکي لاندې لارې نه مصروف دي.
مدقق صاحب، وروستۍ پوښتنه فقط غواړم له تاسو نه وکوم چې د لومړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کوو، یوازې یوه دقیقه وخت لرو، وخت پاتې نه شو متاسفانه، خبرې ډېرې خوږې وي، په د تلویزیونی کمرو او استودیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی؟ یوه دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
تقل صاحب، طبعا په مخکې په تلویزیون کې نشرات په انالوګ سیستم باندې وو، نو په دې راوروسته کلونو کې په د جمهوریت وروستیو کلونو کې خاص د افغانستان ملي تلویزیون یا نورو رسنۍ ټولې ډیجیټل سوي، بیا خصن په ایچډي باندې نشرات کول، نو دغه راز د آرکیف مواد د خپلو نشراتو په تصویر باندې هم تاثیر کړی، په غږ باندې او په هر څه باندې، یعنی ټول هغه تاثیرات کړي، او د ملي تلویزیون هم دغه حالت ته رسېدلی چې دغه بدلون کې راغلی.
ډېره زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو هم لطفا لنډ راته ووایاست.
په همدغه شکل چې مدافق صاحب یادونه وکړله، چون دوی هلته مسؤلیت هم لري، یو وخت کې معاون د ریاست عمومي د ملي راډیو تلویزیون هم و، همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه، یعنی په کیفیت کې کاملا تغییر راغی، دغه انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول، واقعتا چې ډېر زیات کیفیت کې بدلون، مثبت بدلون رامنځته شو.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمانو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال او د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق. زه احمد تکل، اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په پاک رب سپارم.